بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قران کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترم اوردونکو، په سارنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش لمینې او اخلاص سړک گیڈ گیڈ سلم نومنے ایزن ونند شروع یا چرشنبه ورځ د یو زرو څلور سوم هجری لمریز کال لبگی د میاشتې ولسما د څوار د سبا درې څلوېښتم هجری قمری کال د سفر د میاشتې لا لومړی او د دوه زره یوویشتم میلادي کال د ستمبر لا اتمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې قرآن عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سندرته خبرونه وړاندې کیږي، بیا یو سیاسي تبصره او د لشي چې د افغانستان د پناه غوښتونکو په وړاندې د اروپایي هیوادونو په غیر انساني کړشار د بشري حقوقو د څارونکو ادارې نیوکه تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته بیا معمول سره سم د تاریخ پانه پروگرام اوردل شي چې بیا هم درته د یمن د مقاومت په ارتباط پروگرام لنجیږي او په پای کې هم د په بنسټا ترنوالن د پروگرام د تاوند کی چې پم د سر زمونږ د یو ساته سره نه خبرونه هم سر تر سی خو parstoday.com/pa زمونږ د انټرنیټي سایت درک چې تاسو پر نړۍ او سیمه تازه خبرونه، سیاسي تبصره او نور ډیر جالب مطالب لوستل شي او زمونږ خبرونه په ژوندې بنا او د شو لاندې د مکو بیا تاسو خدمت ته خبرونه سره حاضرې کو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ سم پام کړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د اسلامی ایران خارجه وزیر ویل چې ایران لا جنگ او ترهګری د پاک افغانستان وختون کې دی. د طالبانو لالوري د اسلامي امارت سرپرست کابینه اعلان شوه او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه نن د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي. اوس هم بشپړ خبرونه، ایران له جنگ او ترهګری د پاک افغانستان وختون کې دی. د ینال راپور سره سم د اسلام ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره په خبرو کې ویلي چې ایران له جنگ او ترهګری د پاک افغانستان غوښتون کې دی. ایران خارجه وزیر په دغو خبرو کې په افغانستان کې د و پراخ بنسټ حکومت د جوړولو په هدف د ټولو ډلو ترمنځ په خبرو اترو ولاړ حکومت ټینګار وکړ او زیاته کړه افغانستان یوازې لا دې لارې دوامدارې سولې ته رسیدلی شي. د په دوام کې ویل شي ایران په افغانستان کې د اوسني وضعیت د اسانتیا لپاره له دغه هیواد سره خپلې سرحدي لارې خلاصې پرېږدي او تجارت ته به دوام ورکړي. ښاغلی امیر عبداللهیان جوته کړه امریکا په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د اوسنیو ګډوډینو او لانجو سبب او مسؤوله ده. حامد کرزی هم په دغه ټلیفوني تماس کې ویل چې د افغانستان مشران به له دغه وضعیت د تیریدا لپاره خپل ټوله هڅه وکړي او اصلي هدف د افغانستان د خلکو د اراده او غوښتنې تحقق دی. هغه د اسلامي ایران د هلو ځلو قدرونه وکړه. د طالبان له لوري اسلامي امارت سرپرست کابینه اعلان شوه. د افغانستان د نوي حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، لومړی مرستیال عبدالغنی برادر، دوهم مرستیال عبدالسلام حنفی، د وزارتونو چار سنبالی او مرستیالان په دې شکل دي. دفاع یعقوب مجاهد، داخله سراج الحق حقانی، خارجه امیر خان متقی، هدایت الله بدری مالیه وزیر، مولوی نور الله منیر معرف، خیر الله خیرخوا اطلاعات و فرهنگ، قاری دین محمد حنیف اقتصاد، نور محمد ثاقب حج و اوقاف، عبدالحکیم شریع عدلی، عدلیه نورالله نوری سرحدونه او قبایل، یونس خونزاده د کلی و پراختیا وزارت، شیخ محمد خالد دعوت ارشاد، امر بمعروف نهی عن المنکر، عبدالمنان عمری، فواید عاما عیسا اخون، قانون او پیٹرولیم، عبداللطیف منصور اوبه او برېښنا، حمیدالله اخونزاده هوایی چلند او ترانسپورت، عبدالباقی حقانی علی تحصیلات، نجیب الله حقانی مخابرات، خلیل حقانی مهاجرین، عبدالحق وسیق استخبارات عمومی مشر، حاجی محمد ادریس د افغانستان بانک مشر، احمد جان احمدی چارو اداره، فاضل اخونزاده دفاع، مرستیال فسیودین لوی درسیز، شیر محمد عباس تانکزی موین خارجه وزیر، نور جلال کورنی اوچارو مرستیال، زبی الله مجاهد اطلاعات و فرهنگ مرستیال، تاج میر جواد استخبارات و مرستیال، رحمت الله نجیب د استخبارات و مرستیال، مولا عبدالحق د کورنی اوچارو وزارت، د نشیز و توکو زد اداره مرستیال. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه نن ترسره کیږي. د پاکستانی رسندو له راپورټ سره سم په دغه غونډه کې به اسلام، ایران، چین، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان خارجه وزیران ګډون وکړي. په دغه انټرنیټي غونډه کې به د افغانستان د بدلونو، ورپېښو، چیلنجونو او سیمه ایزو بدلونو په اړه غور بشي. د پاکستان د خارجه وزارت د دفتر ویلي چې باثباته او امن افغانستان به د سیمې په امنیت او تجارت کې رول ولوبوي. له بلې خوا د ایران د اسلامي شورا د رئیس پلاوي غړي ښاغلي علي رضا سلیمي ټینګار کړی چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه اندېښنې ختمولی شي. هغه ویلی چې د ایران په چورلیستوب سره د افغانستان د ګورنیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د انټرنیټ له لارې د غونډې ترسره کیدا ته په اشاره سره ویلی، د ایران سیاست مغه ډول چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهای ټینګار وکړ، له ملتونو ملاتړ دی او حاضر دمه. اسلامی ایران د افغانستان د ملت په عقل اندېښمن دی. ایران د پارلیمان رئیس پلاوی غړي علي رضا سلیمي ویلي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو خبرې اترې له یوې خوا د تاوتریخوالي د ختمولو او له بلې خوا د افغانستان د ټول ملت د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لاره هوارولی شي، او د ایران اسلامي جمهوریت دغه آیډیا او ابدا ډېره مناسبه ده. سلیمي ویل په افغانستان کې د کوم خاصو خلکو نه، بلکې د ټول ملت د حقوقو ملاتړ وشي. هغه ویل هیله من یم چې د رایو د صندوقونو لارې په افغانستان کې مسائل حل شي. عبدالله ویلي چې د زور له لارې د غوښتنو تپل هیڅ مطلوبه پایله نه لري. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي چې د زور لارې د غوښتنو تحمیلول هیڅکله مطلوبې پایلې نه لري، او د هیوادوالو د رنځ او کړاو د دوام سبب کیږي. په پنجشیر کې د وروستیو جګړو په اړه د ډاکټر عبدالله په یو پیغام کې ویلي چې دغه ولایت کې دردناکې پیښې شوې دي. هغه وایي له بده مرغه شاهدان چې جګړه هره ورځ د دې هیواد بچیان وژني، وینې تویي، کورنۍ په ویر کې نه، یا هیواد له انساني سرمایه بې برخې کوي. په پنجشیر ولایت کې په وروستیو جګړو کې دردناکې پیښې وشوې. زه سره نه هیوادوالو څخه د هغوی د غم شریکي او همدردۍ د پیغامونو لاستولو څخه د مننې ترڅنګ ټینګار کوم چې د زور لارې د غوښتنو تپل هیڅکله مطلوبې نتیجې نه لري، او د هیوادوالو د رنز او کړاو او دوام باعث ګرځي. په داسې حال کې چې د ورستیو غمجنو پیښو ژور خپه او متاثر یم. په کونړ ولایت پاکستانی عسکرو د ډزو په اړه زموږ د خبریال آصف شیرواری دغه راپور ته پام وکړي.
پاکستانی پوځیانو د طالبانو په واکمنۍ کې هم پر کونړ توغندویز بریدونه ترسره کړل. په کونړ کې سیمه ییز رسنۍ وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې پاکستانی پوځیانو د کونړ ولایت د سرکانو ولسوال په سرحدي ولسوالۍ کې پر ځایي خلکو د توغندیو بریدونه کړي. چې د رسنیو په وینا په دغه بریدونو کې دوه ملکی وګړي ژوبل شوي دي او لسګونه څاروي وژل شوي دي. همدارنګه یو شمیر ځایي خلک خپلو کورونو پرېښودو ته هم اړ شوي دي. اټکل کېده چې پاکستان به د طالبانو په واکمنۍ سره د دغو توغندیزو بریدونو لاس واخلي، خو ویل کېږي چې پاکستان لا هم په کونړ ولایت کې د پاکستانی طالبانو د مرکزونو د شتون پر پلمه پر دغو سیمو د راکټونو ګولې وروي. تر اوسه د کونړ ولایتي ادارې او په ټوله کې د طالبانو په مشرۍ مرکزی ادارې د پاکستان د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی پوځیان دا بریدونه داسې مهال ترسره کوي چې تازه د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر جنرال فیض حمید خپل سفر په کابل کې پای ته ورساوه. بل پلو پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر له خولې راپور ورکړی چې پاکستان به د تورخم لاره د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیزي. پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د خولې لیکلی چې د تورخم لاره به هم د سپین بولک لارې په څیر پرانیستل شي او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي به وکولای شي چې د تذکرې په درلودلو سره پاکستان ته تګ راتګ وکړي. خو دغه لار چې د سوداګریزو مالونو د وړو راوړو لپاره پرانیستې ده په تورخم کې ویل کېږي چې سلګونه لارې چې تازه میوه پکې بار ده پاکستان ته د تلو اجازه نه ورکول کېږي او دا مهال سوداګر په اندېښنه کې دي چې دغه تازه میوه د خرابېدو په حال کې ده او کېدای شي چې افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان ورواوړي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه ته دوام ورکو. د کابل نړیوال هوایي ډګر به زر الوتونو ته چمتو شي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السنی ویلي چې هیواد هیله لري چې د کابل هوایي ډګر به په راتلونکو څو ورځو کې د سپرلیو لپاره فعال شي، خو تر اوسه پورې په دې موافقانه نه شوي چې د هوایي ډګر به څه ډول اداره کیږي. شیخ محمد چې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر بلینکن سره یو ځای خبرې غونډه کې خبرې کولې، ویلي چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. د کابل نړیوال هوایي ډګر له هغه وخته چې ترهګر امریکایي پوځیان د اګست په 13 له افغانستان ووتل بند دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هم پرون ویلي چې دوی طالبانو ته ویلي چې د هوایي ډګر دننه به امنیتي چارې ترک او قطري ځواکونه پر غاړه واخلي. طالبان دي د هوایي ډګر د باندې امنیت وساتي، خو تر اوسه پورې له طالبانو سره په دې برخه کې موافقه نه ده شوې. امریکا د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو خبره کوي. نه خبري اژانس وایي چې د امریکا ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره اوږده لارا مخته پاتې ده. ایزانو د اوددې محل خبرونه په پاملرنې مې و دنیا مننه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
د افغانستان د پناه غوښتونکو په وړاندې د اروپایي هیوادونو په غیر انساني کړچار د بشري حقوقو د څارونکو مؤسسې نیوکه د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د بشري حقوقو څارونکو مؤسسې هیومن رائټس واچ د افغانستان د پناه غوښتونکو له کړکې سره په چلند کې د اروپایي اتحادیې په کړچار باندې په نیوکه سره هغه غیر انساني او سخت زړه کار وباله. د بشري حقوقو څارونکو مؤسسې ویلي چې د اروپایي اتحادیه مشرانو د خواخوږي او د ملګرتیا کولو په ځای د افغانستان پناه غوښتونکو ته پیغام ورکړی چې هغه کسان چې له هیواده تښتي باید په اروپا کې د امن پناه ځای د موندلو فکر ونه کړي. د بشري حقوقو څارونکو مؤسسې اګست د میاشتې په 13 نیټه د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو د وزیرانو غونډې ته په اشاره سره ولیکل چې د آسټریا، د ډنمارک او د چیک جمهوریت استازو کلمې په حقیقي معنی ویل چې د افغانستان خلکو ته زموږ تر ټولو مهم پیغام په خپل هیواد کې پاتې کېدل دي او موږ به له اروپا څخه د تاسو ملاتړ وکړو. حاضردمه د اروپایي اتحادیې هیوادونه خپل غالبانه شعارونه په ورانونکو اقداماتو سره تطبیق کوي. د بشري حقوقو څارونکو مؤسسې هیومن رائټس واچ د افغانستان د پناه غوښتونکو په وړاندې د اروپایي اتحادیې لخوا د افغانستان د کډوالو په وړاندې د لا انساني کړچار او د هغو افغانانو چې اروپا ته د پناه وړلو غوښتونکي دي او غوښتنه یې کړې ده د حقوقو د تضمین او درناوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان له پناه غوښتونکو سره د اروپای اتحادیې او د هغې د غړو هیوادونو د چلند په څرنګوالي باندې د بشري حقوقو د څارونکي موسسې سخته نیوکه د لویدیځو هیوادونو د حقیقي ماهیت او د هغوی د بشري حقوقو د اداګانو ښودنه کوي. په حقیقت کې د افغانستان اوسني حالات سیاسي او انساني کړکېچ د امریکا او په ناټو کې د واشنگټن د اروپایي شریکانو د شل کلن نیواک د شتون نتیجه ده. په جنگ ځپلي افغانستان کې د امریکا او د ناټو د عسکر شتون د نامنې د بې وزلې د نشهیزو موادو د تولید او قاچاق او د ترهګرۍ لا زیاتې ده پرته بل هیڅ نتیجه نه ده درلودلې. په دې سربېره د امریکا او د ناټو د عسکرو په بیړې سره له افغانستانه وتل په دغه هیواد کې د ګډوډۍ د رامنځته کېدا او بالاخره په افغانستان باندې د طالبانو د سلطې سبب شول. په دې ډول همدا اوس د اروپا په شمول لویدیځو هیوادونو د افغانستان د حالاتو او د افغانستان د پناه غوښتونکو د نوي څپې د رامنځته کولو نیغ په نیغه مسؤول دي کوم چې د طالبانو له حکومت او سلطې څخه د تېښتې لپاره له هیواده وتلي دي او له ډېرو خطرونو سره اروپا ته روان شوي دي او یا نږدې راتلونکي کې اروپا ته د تلو کوشش کوي. د طالبانو له سلطې وروسته له افغانستان څخه د خلکو د وتلو زیاتېدونکي څپې د اروپایي اتحادیې د هیوادونو اندېښنه راپارولې ده او دوی اندېښمن دي چې اروپا ته د افغانستان د خلکو په ډله ییز مهاجرت کولو سره په 2015 میلادي کال کې د پناه غوښتونکو د کړکېچ په شان له یوه بل بحران او کړکېچ سره مخامخ شي. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیران د تېرې اونۍ په سه شنبې ورځ په بروکسل کې سره راغونډ شول چې له افغانستانه د کډوالې د زیاتېدو څپې په هکله د ګډو سیاستونو او تدبیرونو په هکله سلا او مشورې وکړي. خو دغه غونډه د افغانستان له پناه غوښتونکو سره د مقابلې لپاره ګډې لارې ته لرسیده پرته پای ته ورسیده. په کلي توګه اروپایانو په دې زمینه کې سخت دریځ غوره کړی او د استرالیا د صدر اعظم په شمول د اروپایي چارواکو اعلان شوی دریځونه او د اروپایي اتحادیې دریز نیونه په پرله پسې ډول د افغانستان پناه غوښتونکو ته خبرداری ورکوي چې اروپا ته د راتلو په اروپایي وادونو کې د استوګنې د اجازه فکر له مغزو وباسي. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سره نه خبرونه اوري.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 18 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له لومړۍ او د 2021 میلادي کال د ستمبر له 8 نیټې سره برابر ده. قدرمن اوریدونکو، د ستمبر 8 نیټه له بي سوادۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ نومول شوې ده. په 19 پیړۍ کې صنعتي هیوادونه د ټولنې په بدلون کې د تعلیم او تربیت د رول په اهمیت پوه شول. دغه فکر هاله پیاوړی کېده چې صنعتي انقلاب او د ټولنې په ټکنالوژیکي او صنعتي جوړښتونو کې پرمختګ د هغو وړتیا درلودونکو او نوښتګرو کسانو ته اړتیا زیاتوله چې تعلیم یافته وي. له بلې خوا، په نوي خپلواکه شوي افریقایي او آسیایي هیوادونو کې له بې سوادي سره د مبارزې مسله د یوې ملي موخې په توګه په نظر کې ونیول شوه او ختمول یې د ټولنیز عدالت او پراختیا اړتیاو ته وګڼل شوه. له دغو ټولو هڅو سره سره د ډول ډول دلیلونو په وجه په درست نړۍ او حتی په پرمختللو صنعتي هیوادونو کې د بې سوادي مسله لا هم پاتې ده. د ویلو ده چې د 100 میلیونو ماشومانو په شمول د نړۍ 1 میلیارډ نفوس د اقتصادي او کلتوري بې وزلۍ په وجه د ښوونې او روزنې له نعمته بې برخې دي. 1406 کال پخوا د ودیشم هجری قمری کال د سفر د میاشتې په لومړۍ نیټه د حضرت امام علی علیه السلام او ماویه د لخکر ترمنځ په عراق کې د فرات سیند په څنډه کې د صفین په نوم سیمه کې د جګړې وروستی پړاو پیل شو. ماویه خلافت ته د امام علی علیه السلام له رسیدو وروسته له هغه حضرت سره له بیعت کولو ډډه وکړه او د دریم خلیفه حضرت عثمان د وینې د بدل په پلمې سره یې له حضرت امام علی سره جګړه پیل کړه. ماویه د حضرت عثمان د خلافت په وخت کې د شام والی وو او د هغه له شهادت وروسته یې نیت درلود چې په ټوله اسلامي نړۍ کې حکومت ترلاسه کړي او هغه په خپله کورنۍ کې میراثي کړي. د حضرت امام علی علیه السلام پر ضد د ماویه جګړه له همدې امله پیل شوه. په دغه جګړه کې کله چې ماویه د ماتې په درشل کې شو، د امرؤاس په وړاندیز سره یې امر وکړ چې قرآن کریم د نیزو په سر کې ورکړي تر څو خلکو ته دوکه ورکړي او د جګړې له دوامه لاس واخلي. د حضرت امام علی علیه السلام د جنگیالیو یوې ډلې د هغه حضرت له خبرداریو سره سره دوکه وخوړه او د جګړې له دوامه یې ډډه وکړه. د حضرت امام علی علیه السلام جنگیالیو د دې ډلې لخوا د رامنځته شویو شرایطو او دباونو له امله چې په خوارجو مشهور شول د جګړې برخلیک حکمیت یعنی قضاوت ته وسپارل شو. یو زر درې سوه دوه اتیا کاله پخوا د یو شپیتم هجري قمري کال د سفر په لومړۍ نیټه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د کورنۍ کاروان چې د کربلا بوژنوونکي پیښې وروسته نیول شوي وو د ماویه د زوی یزید د حکومت مرکز شام ته داخل شو. په شام کې د پیغمبر اکرم اهل بیت او په ځانګړې توګه حضرت بیبي زینب سلام الله علیها او حضرت امام سجاد علیه السلام د یزید په دربار او د شام د جماعت په شمول په مختلفو ځایونو کې د ظالم اموي واکمن یزید پر ضد اشوا کولو او د کربلا د شهیدانو د وینې پیغام په ښه توګه خلکو ته ورورسولو ته مخه کړه. په دې ډول چې د شام خلک په کربلا کې د یزید د عسکرو د جنایت له واقعیته خبر شول او د هغه او ګوډاګیو په وړاندې په غوسه شول، دغه موضوع د دې لامل شو چې یزید د امام حسین علیه السلام او د هغه حضرت د یارانو د وژلې د حکم صادرېدل دروغ وبولي او د هغه ګناه د کوفه والي عبیدالله ابن زیاد په غاړه ورواچوي. همداراز یزید د عمومي افکارو تر دوا لاندې اړ شو. له یو څه وخت وروسته د پیغمبر اکرم د اهل بیت کاروان بیرته مدینې ته ستون کړي. دوه سوه اته پنځوس کاله پخوا د اوولس سوه درې شپیتم میلادي کال د ستمبر په اتمه نیټه د کاناډا ټاټوبې له مدو نښتو وروسته بالاخره د پاریس تړون په اساس د فرانسه له نیواکه ووته او په رسمي توګه د انګلستان تر ملاتړ لاندې ورغی. خو د کاناډا انګریزانو او فرانسوي او اصل کاناډایانو ترمنځ شخړو تر ډیرو مودې پورې دوام درلود. یمن د مقاومت بیلګه. ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنې. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د یمن د درون مقاومت بریاو یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د دې پروګرام په تیره برخه کې اشاره وشوه، د نړۍ راتلونکي جنگونه د ټکنالوژۍ په اساس دي. د دغو ټکنالوژیو دوه اړخونه چې د دنیا راتلونکو شخړو ته بڼه ورکوي، سایبری او ډرون جنگونه دي. امریکا او چین د ډرون په برخه ډیر تمرکز لري، په دا ډول چې حتی د خپلو سمندري ځواکونو د توان ډیره برخه د ډرون گشت ته بیله کړې ده. د ډرون یوه ځانګړنه د کړچار ستره برخه او نسبتا کم لګښت دی. د نښتې د خطر او سیاسي لګښتونو کمولو ډلې په تیره بیا وسلوالې ډلې دغه لور ته بوولې دي. له 2011 نه تر 2021 کلونو کې په وروستیو نښتو ته کتنه ښایي چې له ډرون الوتکو استفاده ډیره زیاته شوې ده.
دوستانو، د سوریه جنگ په عراق د داعش حمله، د یمن جنگ او د ارمنستان او آذربایجان جمهوریت نښتې د وروستۍ یوې لسیزې په هغو شخړو کې شامل دي چې پکې له ډرون ټکنالوژۍ زیاته استفاده شوې ده. پوځي ډرون جوړولو او کارولو ته د هیوادونو پام ډیر زیات شوی، په دې ډول چې امریکا په 2000 میلادي کال کې کابو 5000 ډرون الوتکې درلودلې چې دغه شمیر د امنیتي دلایلو په وجه له دې زیات وي. هغه بله موضوع چې په نوي فضا د یادولو ده، دا ده چې ډرون الوتکې فضا یا د جنګي الوتکو په شان اډو ته اړتیا نه لري، پر دې اساس په هر ډول چاپیریال کې ترې استفاده کیدلی شي. دا هغه ځانګړنه ده چې غیر حکومتي او نورو ادارو ورته ګروهنه پیدا کړې ده. په تیره بیا د یمن انصار الله غورځنګ چې د ډرون الوتکې د استفادې یو اوزار دی، د انصار الله غورځنګ له دغه ټکنالوژۍ د یوه خاص هدف لپاره استفاده کوي چې ورته به اشاره وکړو.
د سعودي ائتلاف د پراخ یرغل په وړاندې د یمن د ډرون الوتکو د استفادې لومبنی هدف جنگ بندولو ته د سعودي ائتلاف مجبورول دي. د یمن جنگ د دغه هیواد په خلکو ډیر زیات مالی او انساني لګښتونه تپلی دي. د مقاومت د ځواکونو په وسیله له ډرون الوتکو استفاده سعودي ائتلاف مجبورولی شي چې په یمن د تیری د دوام په سیاست کې بیا کتنه وکړي او دغه تیریګر ائتلاف قانع کړي چې د یمن په ملکی سیمو خپلو حملو ته دوام ورکړي. نو د مقاومت له ډرون حملو سره به مخامخ شي او مقاومت به د عربستان په پوځي او صنعتي یونټونو حملې وکړي. دغه موضوع د سعودي او اماراتي په تیریګرو حکومتونو په عامه افکارو دباو زیاتولی شي. دویم هدف د سعودي ائتلاف د حکومتونو اقتصادي تاسیساتو ته تاوان اړول بلل شوی دی. دا کارچار په دې سربیره چې د یمن په اقتصادي بېخپېناو د تیریګرو ځواکونو د حملې په وړاندې یو پرېکنده ځواب بلل کېږي، دفاعي کارچار هم ګڼل کېږي.
هغه مهم ټکی چې د یمن د ډرون الوتکو د حملو د دفاعي ماهیت په اړه موجود دی، دا دی چې له ډرون الوتکو استفاده له اقتصادي نظره کمه ده، ځکه چې له جنگي الوتکو جوړولو کم لګښت لري، او دا هم چې د هرې ډرون حملې په بدل کې مقابل لوري ډیر تاوانونه ویني، ځکه چې که ډرون الوتکې حمله کامیابه هم نشي، تیریګر حکومتونه د ډرون الوتکو د حملو په وړاندې د دفاع لپاره مجبور دی چې دافع هوا سیسټمونه فعال کړي چې د ډیر لګښت لرونکي ډزو سبب کیږي. د ډرون حملو تکرار د دافع هوا فعالولو ته د تیریګرو د مجبورولو سبب ګرځي. انصار الله هم له پوځي ډرون الوتکو په هوشمندانه استفادې سره عربستان په یو بایلون کې اقتصادي لوبه کې گیر کړی دی. په دې ډول چې که لدافع هوا سیستم استفاده نه کوي نو د ډیرو تاوانونو سبب کیږي او د سعودي په حیاتي تاسیساتو سخت ګزارونه کیږي، او که لدافع هوا سیستم استفاده کوي نو ډیر اقتصادي لګښت ورکوي. دغو شرایطو عربستان او امارات مجبور کړل چې له امریکا سره 2 میلیارډ تړون وکړي. د یمن د ډرون الوتکو حملې دغه هدف په نظر کې لري چې تر ممکنه حده د سعودي ائتلاف پر ترانزیتي اقتصادي بېخبنایي او پوځي مرکزونو تاوان واړوي. لږ تر لږه وښیي چې د سعودي رژیم په بېخبنایو سختو ګزار کولی شي تر څو دښمن په یمن کې په خپلو تیرېګرو سیاستونو کې بیا په کتنې سره مجبور شي او کتنه وکړي.
دوستانو، په یمن کې د ملکیانو پر ضد د سعودي ائتلاف د جنایتونو او پوځي تیری په ځواب کې د یمن انصار الله ولسی غورځنګ د عربستان د اقتصادي او پوځي مرکزونو پر ضد په وروستیو 3 کلونو کې اغیزمنې حملې کړې دي. د انصار الله د ډرون الوتکو توان به مرسته وکړي چې په بیلابیلو حوزو کې د دښمن د ځواکونو د قدرت له زیاتولو مخکې په پوځي او استخباراتی حوزو کې نسبی برتری تر لاسه کړي. د همدغو بریاو په دلیل د یمن انصار الله غورځنګ نن سبا د یمن په عامه افکارو کې د یو سیاسي او پوځي ځواک په چوکاټ کې د بهرنیو تیریګرو په وړاندې د مقاومت د سردار په توګه بلل کیږي. د مقاومت د چورلیز د مخالف او مرتجع عربو هیوادونو اندېښنه او همداراز د امریکای او صهیونیستي رژیم د اندېښنې څرګندول هم د یمن د ډرون د دفاعي او اغیزمن قدرت ښودنه کوي.
د مقاومت د مخالفو عربي هیوادونو او د صهیونیست رژیم د دفاع وزارت د اندېښنې څرګندولو دا موضوع وښودله چې ډیرو هغو عربي رسندویو چې له صهیونیست رژیم رسندویو سره غژملې دي د یمن د انصار الله د ډرون او توغندوي قدرت د محدودولو خوختون کې دی. د انصار الله په دغه توان په تکیې سره په یمن کې د خپل لوبغاړي توپ د اتلوونکي لپاره لاره خلاصه کړې ده. د یمن د انصار الله سازماني جوړښت هم د حساسو فیصلو په اکله فیصلې کول چټکه کوي چې دغه چاره مهم ټکی بلل کیږي.
د لویدیځ آسیا په څېړنو کې ایرانی شنان دے سجاد محسنی وایي د پوځي ډرون د ټکنالوژۍ د پیچلتیاو په زیاتېدو سره په پوځي معادلاتو کې او همداراز د تسلیحاتو په بازار کې د هغه ارزښت لوړیږي. د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ وښودله چې د دغې پوځي ټکنالوژۍ ړومبنې پوهه او بېخ بینا یې ترلاسه کړې ده، او د مقاومت په چورلیس کې د خپلو متحدانو په سلام مشورو سره د دغې دفاعي توان په پیاوړتیا پسې دی. له دې امله د عربستان اصلي اندېښنه دا نه ده چې انصار الله د دغه هیواد د ځواکونو پر ضد ډرون حملې کوي، بلکې مهمه اندېښنه په دغه ټکنالوژۍ د یمن د انصار الله د ولسی غورځنګ سمبالتیا او د هغه پیاوړتیا ده. دغه موضوع د یمن د جنگ په معادلاتو کې د بدلون سبب شوې ده. د تیتپرکو حملو پر ځای هدف منې او ډرون د کیکې حملې د لګښتونو د کمیدا او د پوځي حملو د زیات کارندوالي سبب کیږي. په دا ډول چې د ډرون حملو په وړاندې د دافع هوا سیستم کارندوالی کم دی. دا پیټریاټ دفاعي پلیټ فارم هغه مشهور پلیټ فارم چې عربستان له امریکا څخه په ډیرو پیسو اخیسته دي. لدې سره سره د انصار الله توان هم د ډرون او هم د لرواټنه توغندیو په کارولو کې دا وښودله چې پیټریاټ پلیټ فارم دومره اغیزمن نشي ګرځېدلی. انصار الله یوازنه د یمن داخلي ځواک دی چې دومره پراخ توان لري. دغه وس انصار الله ته اجازه ورکړې ده چې په داخلي او سیمه ایزو برخو کې خپل قدرت نندارې ته وړاندې کړي. دا قدرت خودل د دفاعي قدرت مهم اوزار دی.
آرامکو د انرژي په حوزه کې د نړۍ دوهم ارزښت لرونکی شرکت دی چې د عربستان د یمن پر ضد د جنگ د لګښت زیاته برخه ورکوي چې د پیټریاټ دافع هوا په وسیله حفاظت کیږي. د یمن انصار الله غورزنګ په وروستیو کلونو کې د آرامکو پر ضد اغیزمنې حملې پلان او اجرا کړي دي. البته سعودي حکومت او متحدانو یې له مستنداتو وړاندې کولو پرته هڅه کړې ده چې په آرامکو کې د سعودي په پیخبنایانو د انصار الله بریالي حملو انکار وکړي او هغه په ایران پورې وتړي. له دغو داګانو د هغو اصلي هدف دا دی چې له یوې خوا د انصار الله د ډرون الوتکو توان د جوتې د مخنیوي وکړي او له بلې خوا په دروغ ویلو سره په ایران فشارونه زیات کړي. دا په داسې شرایطو کې دی چې په یمن کې د سعودي ائتلاف د جنایتونو له څو کلونو وروسته انصار الله د ډرون د تولید او کارول په زمينه کې ستر قدرت پیدا کړی او په دې حق له خپل مهم پانګه د ځایی ماهرانو ترلودل دي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، لویدیځ آسیا په تیرونه کې نومې د تحلیلي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا یو جهان مننه کوو او په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
پوه بنسټا اقتصاد.
د تهران د پښتو خبرونې خبرجو مینوالو په دې شپو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
په ایران کې د پو بنسټ اقتصاد نومې لړۍ لننې پنځم مطلب سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوګو دوستانو، دمګړې سرچینې صنعتي اقتصادي بیخ بنای نه پیژندل کیږي او د دوی په ځای فکری پانګې راغلي دي. په همدې دلیل هغه مرکزونه او ارګانونه او ادارې چې د پوهې په اساس فعالیت کوي او پوه بنسټ شرکتونه نومیږي، په یو هیواد کې د اقتصاد پراختیا لپاره یو حیاتي عامل حسابېږي. پیران کې په بنسټ اقتصاد نومې لړۍ چې په 19 وړاندې کیږي، لا په بنسټ اقتصاد موسسو شرکتونو سره او د غراز لا اقتصادي ودې او په بنسټ رابطې سره په ارتباط غږیږو. په دغه نننی مطلب کې په ایران کې د دوو په بنسټ شرکتونو لا فعالیتونو سره په ارتباط مو په تیر پروګرام کې خبرې کړې وې. په نننی مطلب کې هم د قشم الکترونیک وولټیج او د برېښنا انجینیرنګ شرکت در معرفي کوو. د کشم الکترونیک وولټیج او د برېښنا انجینیرنګ شرکت په 1999 لمریز کال کې، یعنی په 2010 کال کې، د تولیداتو د دانش بنیان مجوز ترلاسه کړ. دغه شرکت د فعالیت په څه د پاسه اتلس کلنې مخینی سره د اوزارو او صنعتي اټومیشن د صنعتي برېښنا په زمینه کې د انجینیرنګ تخنیکی خدماتو او سیستمونو او تجهیزاتو د خرڅلاو لپاره په دیارلس سوه اتیم لمریز کال کې یعنی 2000 لومړی کال کې د جرمنی د سیمنز شرکت نمائندگی او دغه راز په 1400 لمریز کال کې یعنی په 2009 کال کې د چین کینکو شرکت نمائندگی ترلاسه کړه. دمګړې دغه شرکت د خرڅلاو تخنیکی تعمیراتو د ایبونو د لری کولو د سرویس اس اس ای زده کړې او د پروژې د اجرا له عملی او متخصصانو څخه په استفادې سره خپل خدمات د تیلو ګیسو پیټروکیمیکل فلزي صنایعو د ګاډو جوړونې د پرزو د جوړونې د خوراکي موادو سیمټو ټوکرو د ټایرونو د صنعت شیشې د کاغذ جوړونې د لرګیو نیوپان درملیزو صنایعو کیبل او تار د ماشین جوړونې صنایعو او د غراز د تخنیکی مرکزونو او پوهنتونونو د تجهیزاتو او سیستمونو په څیر په مختلفو صنایعو کې مصرفونکو ته وړاندې کوي.
عزتمن اوریدونکو د زیمنس صنعتي اټوماشین د تجهیزاتو خرڅلاو د سی ان سی کنټرولونکو سیستمونو او د زیمنس ډرایویو د تجهیزاتو خرڅلاو د کمزوري او د زیمنس د متوسط پریشر د تجهیزاتو خرڅلاو د صنعتي اټوماشین د سیستمونو زده کړې دقیق اوزارو میکاټرونیک او روباټیک د صنعتي کنټرول برېښنا د بورډونو د تولید همدارس د پی ال سی کنټرول برېښنایي بورډونو تولید د کینکو صنعتي اټوماشین د تجهیزاتو خرڅلاو او د ای سی او د کینکو د استوپر د موټرونو لریک د کنټرول د آلو خرڅلاو د دغه شرکت په خدماتو کې شمیرل کیږي. کینکو شرکت په چین کې د ایچ ایم آی تر ټولو پرمختللی تولیدونکی دی. دغه شرکت د تلپاتې او د اعتماد وړ اوزارونه، سخت اوزارونو، نرم اوزارونو په وړاندې کولو سره په دنیا کې ډیر زیات پلویان لري. د قرشم الکترونیک ولټیج او برېښنا انجینیرینګ شرکت محصولات د زده کړې او لابراتوار د تجهیزاتو د روباټیک څیړنیز مرکز د هوشمند روباټیک سیستمونو او د پرزو او بورډونو جوړول دي. د زده کړې او ازمایښت ځایونو تجهیزات مختلفې څانګې او ټولګې لري او له دغو محصولاتو هر یو په خپله هم څو زده کوونکي ټولګې لري چې د مثال په توګه د دغو محصولاتو یوه برخه ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. د لمریزو انرژیو د څیړنیز زده کړې ټولګه په خپله د زده کړې 15 محصول لري. د زده کړې یوه دغه ټولګه د لمریزو انرژیو د څیړنیز زده کړې ټولګه په خپله د زده کړې 15 محصول لري. د زده کړې یوه دغه ټولګه د لمریز ډرایو زده کوونکي سیټ پکیج دی چې د زده کړې په یو سټینډ باندې لګیدلې سټیټ د وړلو وړ دی او د پیژندګلوي لپاره د استادانو او زده کوونکو په وسیله د برېښنا فوټو لیټانیک سیستمونو په اساس سره د سالرو د مخصوص انورټر د پرانستو لپاره ورزینې استفاده کیږي. دغه ټولګه په اسانۍ سره د وړلو د برېښنا ډیمدار پرانستلو او د ای سی د دریو فیزو بندې مشتمل د پمپ د برابرولو او د هوبخور د یو سیستم د جوړولو وړتیا لري. دا د یو سل 500 واټو برېښنا پیدا کوونکی سالر په لسو پینلو مشتمل د زده کړې سیمولیټر دی څو په بشپړ توګه او شاریز برېښنا ته لارتیا پرته د کرهنیزو مځکو د اوبخور سیستم الکتروموټر توان تامینوي. په سنحدي رشتر کې د سالرو د انرژي د زده کړې ترڅنګ په انورټر سره د کار زده کړه په دریو فازو باندې مشتمل د ای سی موټر د شمسی انورټر ایچ ایم آی او داسې ځینې نور تجهیزات هم په دغه ټولګي کې موجود دي. په کرهنیزو پټیو هغو کورونو او تجارتي ادارو کمپلکسونو کې چې د دغه تجهیزاتو د کار د څرنګوالي یعنی د پرانستل کېدا تعمیر او سرویس او داسې نورو چارو د څرنګوالي د روزنې لپاره چې د خپلې اړتیا وړ انرژي د یوې برخې یا د ټولې انرژي د تامینولو لپاره له سالر انرژي استفاده ته ګروهمن دي له دې کار اخلي او له دغه انرژي د استفادې کولو سپارښتنه ورته کیږي.
دوستانو د قشم وولټیج روباټیک څېړنیز مرکز د دغه شرکت د محصولاتو یو بل ټولګه ده چې د 1979 مریض کال د مرغومې یا جدې د میاشتې څخه یې خپل فعالیت پیل کړی دی. د روباټیک څېړنیز مرکز او سمارټ روباټیک سیستمونو مرکز په کلي هدف سره هڅه کوي د ایران د هیواد د صنعتي خپلواکۍ او له روباټیک سره اړوند ټکنالوژیو د پراختیا په لاره کې تاسیس شي. د مصنوعي هوش د پروژو تر سره کیدا او د دنیا د ورځي روباټیک ټیکنالوژي او بشپړ پیژندګلوي او په دغه هیواد کې د روباټیک صنعت د پیاوړتیا په خاطر د مناسبو زمینو او پروژو برابرول او په نهایت کې د سمارټ روباټیک صنعتي روباټونو او د زده کړې او څېړنیزو روباټونو د ډول ډول سیستمونو پلانونه او جوړول دي. دغه مرکز همدارز د ایران د روباټیک صنعت د ودې پیاوړتیا او ځای کونې لپاره د محصلینو د علمی او څېړنیزو پروژو ملاتړ او هرکلی کوي. د دغه مرکز په نورو فعالیتونو کې د پلانونو او داخلي او بهرنیو مقالو په شمول د څېړنیزو او علمی اطلاعاتو د غونډولو برابرولو او همداراز په علمی او څېړنیزو نندارتونونو سیمینارونو او غونډو کې ګډون ته اشاره کولی شو. دغه مرکز دمګړې د سمارټ روباټیک سیستمونو د صنعتي روباټونو او د تعلیمی او روزنیزو روباټونو په زمینه کې د ډول ډول پروژو په ترسره کولو کې بریالي شوی دی.
د قشم ویلټیج شرکت د تابلوی آلاتو یونیټ هم چې د دغه شرکت یو بل محصول ګڼل کیږي په کابو شلو کلونو تجربه سره د برېښنا د بورډونو او کنټرول د اړخیزو تجهیزاتو د تولید په برخه کې د ایران او منځني ختیځ په بازارونو کې په فعالیت مشغول دی. دغه شرکت چې د آی اس او 2000 لومړی تر 2008 سر ټیفیکټ لري او تجهیزات د کیفیت او نوښت پر رعایت سره لشو لومړی او موادو جوړیږي. دغه یونټ د طراحي غالب سازی د پلاستیک د تزریق د لید تزریق پرسکاری ترشکاری افکاری مونټیج د کیفیت کنټرول او کاهک اخستون کې ته د اهمیت ورکولو د اصل پر رعایت سره د کورنۍ او بهرنۍ او کاهګانو د ارتیاو د پوره کولو لپاره د خرڅلاو استازیتوب او تجارتي سیستم په چوکاټ کې فعالیت کوي او په دې زمينه کې خېل استراوړنی د لودلې دي. د دغه یونټ د بهرني تجارت تجربه او د کارپوهانو او متخصصانو له مشورو او نظرونو استفاده لدی سره ډیر مرسته کړي ده چې د تولید او خرڅلاو د سټانډارډونو د ودی لپاره د ډیرو هڅو سبب شوه ده. د شرکت د نوې محصولاتو پراختیا او څېړنې په هغو تجهیزاتو متمرکز شوی چې د کاهګانو او د تولیدي کارخانو لپاره د لګښتونو کمښت د لګولو د وخت د کمی او د سیالي او د زیاتېدو په شان چارې لزان سره ولري.
خوګو دوستانو تر دې دمه دغه شرکت مختلف ویاړونه او انعامونه هم ګټلي دي. په 2010 کال کې د صنایع او معدن له وزارت د های ټیک عنوان، په 2001 کال کې د اټومیشن په برخه کې له سیمنز شرکت ته د لومړي نمبر ویشونکو د رتبې ترلاسه کول، په 2015 کال کې د زده کړې د کورسونو د جوړولو په برخه کې د صنعتي تحقیقاتو د سټنډرډ تایید یې لاسته راوړل. د خوځنده سازمان په توګه د ټولنیزو چارو او کار له وزارت د درنښت لیک ترلاسه کول، او په 2006 کال کې د جرمنی له ای بی موسسې د نړیوالو معتبرو زده کړو د کورسونو د ترسره کولو د تایید هم ترلاسه کړی، له دغو ویاړونو څخه شمیرل کیږي. کشم ولټیج د تحقیق او پراختیا د مرکزونو د انجمن د دقیقو اوزارونو او کنټرول د انجینیرنګ د ټولنې، د ایران د تیلو د صنعت د تجهیزاتو د جوړونکي انجمن، د صنعتي اټومیشن شرکتونو د صنفي انجمن، د ایران د برېښنا د صنایعو د ازمیښتونو د شرکت، د سبا کار تحقیقاتي شرکت، او د رشد قسم د نړیوال مرکز غړي دي. همداراز د صنعت معدن او تجارت له وزارت یې د صنعتي او مدني تحقیقاتو د مرکز جوړولو اجازت نامه او د انجینیرنګ د فنی سرټیفیکټ لرونکي هم ده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د پوه بنسټ اقتصادي شرکتونو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زمونږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړی چې په انټرنیټ زمونږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زمونږ د سایت ادرس در سره ولیکي، parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری، thank you.